د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
ستړم شه دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی نن دا شروع ورځ کال د غره دوستم د جنوري د میاشتې شپږشتمه نیټه ده دا وایس اف امریکا دی وا په دې ساته خبري خبرونه کې درته زموږ چلی هر کلی وایم او اول ستاسو پام راګرځوم دا اوس وخت تازه او مهمو خبرونو سره پتا د بلوچستان په ضلع تربت کې په واستوال بیت کې د پاکستانی فوج یو لس عسكر وژل شو دي د چارواکي هپی خاطه ای دی د ناروی سفر اوسلو کې د افغان طالبانو او د مغربي ملکونو د ریوزنی خبري سرته رسیدلې او د مغربي ملکونو سفارتکارانو افغانستان سره مرسته په هواد کې د انساني حقوقو کېدو سره تړلې ده بلخوا د ملګرو ملتونو امنیتي شورا سکیورټي کونسل به د شروع یې چهارشنبې په غونډه کې په افغانستان کې پر وروستۍ صورتحال غور کوي د امریکا صدر جو بایدن ویلي چې روس په یوکرین برید وکړي نو د روس په صدر ولادیمیر پوتین به شخصي بندیزونه لګوي څنګه چې تاسو واردل او اوس ورکشي د خبرونو تفصیل تا د بلوچستان په تربت ضلع کې په وسوال یو لسم نتی سرتیری وژل شوی دی د تربت ضلع د لیویز ته چارواکو په خبره د سه شنبې په ماښام وسوالو د تربت ضلع د مرکز کیچ نه شپږ څلوېښت کیلومتره لري پرته د سبدان په نامه سیمه کې د پاکستانی پوسټ پوسټ برید وکړو د بلوچستان د کورونو چارو مشیر میرزیا لانګو دیوته ویلی چې په یاد برید کې د امنیتي ځواکونو نه عسكر ویل شوی او دوه جوبل شوی دي د پاکستان د پوز ویان د ادارې آی ایس پی آر د ریپورت د جوړولو تر وخته په دې اړه څه نه دی ویلي خو د مشهور بارنیو رسنو سره کارکونکو خبريال یا بلوچ په خپل ټوټر لیکلي چې لومړی ریپورتونه ښایي چې په برید کې لس تنه عسكر ویل شوی او څلور نور عسكر لا درک شوی دي د کیا بلوچ په خبره په پیښه کې بړ شوی اته اسکر پاکستان د پنجاب ایالت سره او دوه د بلوچستان ایالت د لزدی لی او نصیر اباد سیمو سره تعلق لرونکي دي د ځای خبريالانو په خبره د یاد بی ذمہواری بلوچ بل ځنو غوښتن کې دلی بی ال اف منل ده یا تنظیم دا وکړي چې په دې برید کې اول سرتیری وجري او د هغوی اصلي لزان سره وړي ده ځلانګو ویلي چې داسې بدون کوونکي د پاکستان دشمن او ترهګر دي د ځلانګو په خبره دی وسوالو ته به هر حال کې کلک جواب ورکوي د ناروی سرخار اوسلو کې د افغان طالبانو او د مغربي ملکونو د روزنی خبري سرته رسیدلې او د مغربي ملکونو سفارتکارانو افغانستان سره بسته په هواد کې د انساني حقوقو خکېدو سره تړلې ده بلخوا د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د سکیورټي کونسل به د شروع یې چهارشنبې په غونډه کې په افغانستان کې په وروستۍ صورتحال غور کوي تیر کال په کابل د واک ترلاسه کولو وروسته په لومړي ځل د مغربي ملکونو سره خبرو دپاره د طالبانو د موقتي خارجه وزیر مولوی امیر خان متقی په مشرۍ کې فلاوی ناروی ته رسیدلی وو طالب استادو نه یوازې د امریکې په شمول د مغربي ملکونو سفارتکارانو سره خبرې وکړې بلکې د افغانستان د مدني ټولنې فعالانو سره یې هم ولیدل د ویو ریپورت وایي په اوسلو کې د درې ورځو د خبرو په مهال خصوصي ځنو افغان فعالانو احتجاجونه او د تنقیدونکو کولو چې ناروی ولې د طالبانو قربتوب کوي د ویو د ریپورت تر مخه د ناروی وزیر اعظم جوناس ګارستو د خپل ملک د فیصلې دفاع وکړه او ویل د خبرې اصلي او سنجیده وي د پاکستان مرکزی کابینه په ملک کې د سرشمیرنې کولو ویلي او دغه کار د پاره 15 ارب روپے منظور کړی شوی دی د اطلاعاتو وزیر پای چودري پرون خبري غونډې ته په وینا کې ویلي مرکزی کابینه په ملک کې د سرشمیرنې منظوري ورکړې ده هغه ویلي د سرشمیرنې د پاره 15 ارب روپے منظور کړی شوی او د روان کال د دسمبر پورې د عمل ترسره شي او د دې د پایلټ پروجیکټ نتیجې به د اپریل مې پورې حکومت ورکړي شي هغه زیاته کړه چې سرشمیرنه پوره شي د راتلونکي کال د جنوري نه به الیکشن کمیشن وکړي شي چې د سرشمیرنې په حساب انتخابي حلقه بندي وکړي هغه ویل راتلونکي انتخابات به په نوې حلقه بندي کیږي د افغانستان د پخواني حکومت سفارتکاران چې په امریکا کې په خپل عہدو برقرار پاتې دي اوس په یو ډېر مشکل سره مخامخ شوي او هغه دا چې د هغو رسمي بانکي اکاونټونه کنګل شوي دي دوی چې خپل افغان سفارتکارانو چې غوښتل نمونه پټو ساتل شي ویوي ته د دې خبرې تصدیق وکړو چې په واشنگتن کې د افغانستان د سفارت او امریکا کې د افغانستان د دوه کنسولګرو بانکي اکاونټونه د یوې میاشتې نه زیات وخت وشو چې کنګل شوي او دوی ورته لاسرسی نه لري په واشنگتن کې د افغانستان سفارت اوس مهال د کابل نه پیسې او فنډونه نشي ترلاسه کولی ځکه کابل باندې اوس طالبانو قبضه لګولې ده دا سفارت تر اوسه په هغو پیسو چلیدله چې د کنسولي خدماتو له درکه یې د خلکو نه ترلاسه کوي د امریکا صدر جو بایدن ویلي کې روس په یوکرين برید وکړي نو د روس په صدر ولادیمیر پوتین به شخصي بندیزونه ولګوي. هغه ویل که روس په یوکرين برید وکړي دا اقدام به د نړۍ لپاره بدې نتیجې ولري. د صدر بایدن دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د لویدیز بېلابېلو مشرانو په وار وار خبرداري ورکړې چې په یوکرين د برید په صورت کې به روس ته دروند قیمت ورکول وي. هغه هم دا راز ټینګار وکړو چې په دې اونۍ کې د 8,000 امریکایي عسکرو نه هیڅ یو به د یوکرین خاورې ته نه لیږل کیږي او دا به د ناټو د عملیاتو د یوې برخې په توګه ځای په ځای شي، نه چې یوازې د امریکایي عملیاتو په توګه. اخوا روس تور لګوي چې امریکا او نور غربي هیوادونه په کړکیچ کې اضافه کوي ځکه چې روس د یوکرین په ضد د پوځي کاروایي منصوبه بندۍ نه انکار کړی دی او د یوکرین سره په پولې روس 1,00,000 ته نږدې عسکر پر ځای کړي دي.
د وایس اف امریکا جیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ. دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د بلوچستان په توربت ضلعه کې په وسلوال برید کې یو لس پاکستانی امنیتي عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د توربت ضلع د لیویز د چارواکو په خبره د سې شنبه په ماښام وسلوالو د توربت ضلع د مرکز کیچ څخه شپږ څلوېښت کیلومتره لرې پرته د سبدان په نامه سیمه کې د پاکستان فوج په یو چک پوسټ باندې برید کړی دی. د بلوچستان د کورونو چارو مشیر میر زیالانګو ډیوته اویل چې په دغه برید کې امنیتي ځواکونو نه سرتیری وجل شوی دي او دوه زخمیان شوی دي. د ریوا خبريال حفیظ الله شیرانی په تفصیلي ریپورت راکړي.
د بلوچستان په تربت ضلع کې په وسلوال برید کې یو لس امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله وشتي. د تربت ضلع د لیویز د چارواکو په خبره د سه شنبه په ماښام وسلوالو د تربت ضلع له مرکز کیچ څخه شپږ څلوېښت کیلومتره لرې پرته د سبدان په نامه سیمه کې د پاکستاني پوځ پر پوسټه برید کړی. د بلوچستان د کورنیو چارو مشیر میرزا لانګو وډیو ته وویل چې په یاد برید کې د امنیتي ځواکونو نه سرتیرو و جلسوی او دوه ټپیان سوی دي، نه سرتیر شهیدان او دوه ټپیان دي. د پاکستان د پوز ویاند اداري اي اس پي ار د ريپورت د جوړولو تر وخته په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له مشهوره بهرنۍ رسنۍ سره کارکونکو خبريال کیا بلوچ پر خپل ټوئیټر لیکلي چې لومړني ریپورتونه شای چې په دې برید کې لستن عسكر و جلسوی او څلور نور عسكر لادر کسوی دي. د کیا بلوچ په خبره په پیښه کې ملسوی اته سرتیر د پاکستان له پنجاب ایالت سره او دوه د بلوچستان ایالت له لسپیلا او نصرآباد سیمو سره تعلق لرونکي دي. د ځای خبريالانو په خبره د یاد برید ذمہواری بلوچ بلتون غشتون کې ډلې بی ال اف منلې ده. یا تنظیم داوا کړي چې په دې برید کې اول سرتیر وژلې او د هغوی اسلحه یې له ځان سره وړې ده. د کورنۍ چارو مشیر زیالانګو د اول سو سرتیرو د وژلو خبر ردوي. زیالانګو وویل دا سی برید کوونکي د پاکستان دشمن او ترهګر دي. د هغه په خبره و دې وسلوالو ته په هر حال کې کلک ځواب ورکوي چې زموږ پر ځواکونو څوک بریدونه کوي دا ترهګر دي او د دوی پر ضد به جنگ جاری ساتو. د روان کال د جنوري پر 21مه د پنجاب ایالت په سر شهر لاهور کې هم د ایوی چاودنې پترت کې درې تنه مړه او ترشل زیاته ټپیان شوی وو. د یاد برید ذمہواری نوی جوړ شوی بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ نېشنلست آرمی منلې و. د شمیرو ترمخه په تربت ضلع کې د وسلوالو لخوا د تیر شپې برید د شاوخوا اتو میاسو راپدې خو پر امنیتي سرتیرو تر ټولو لوی برید ګڼل کیږي. د روان میاسې پر 21مه بلوچ بیلتون غشتون کوډلو بلوچ ریپبلیکن آرمی او یونایټډ بلوچ آرمی په یو ګډ لامیا کې ویلی وو چې فیصله یې کړې چې لدی ورستو به د بی آر ای او بی ان ای دواړه ډلې تحلیلی وي او د بی ان ای یا بلوچ نېشنلست آرمی تر نامه لاندې به وسلوال فعالیت کوي. د کورنۍ چارو مشیر میرزا لانګو وویل چې و دې تنظیمونو ته د نمونو نه بلکې د خپل فکر او لارې بدلولو ضرورت دی. د زیالانګو په خبره د هرې مسلې حل په ناسته او خبرو کې دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر کال ویلی وو چې له بلوچ بلتون غشتون کوډالو سره مذاکرات کولو ته تیار دي. او د دې موخه لپاره د بلوچ مشر نواب اکبر بوکټی مسای شازین بوکټی خپل مشر ټاکلی وو. خوشنن کې وای چې د شپږ میاسو لتیرو دو پسوم په دې لړ کې پرمختګ نه دی سوی. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای ډیوا کوټه.
د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. پاکستان کې د مذهبي توندلارو او بلوچ یاغي ډلو لخوا د پاکستان په امنیتي ځواکونو د بریدونو ډړې د نوي کال 2023 د شروع کېدو سره لا نور زیات شوې ده. د ساوت ایشیا پورتل د شمیرو تر مخه د پاکستان د بلوچستان په تربت سیمه کې د بلوچ وسلوالې ډلې لخوا د پاکستان په امنیتي ځواکونو د دې تازه پیښې سره یوازې د جنوري په میاشت کې په ترهګرو بریدونو کې تر شلو زیات پاکستانی عسکر او دغه شان تر 900 پورې ترهګر هم وجل شوی دي. نور تفصیل په دغه همکار نوشیروان قلندر راکې.
څېړونکو وایي چې د پاکستان په بلوچستان سیمه کې په امنیتي ځواکونو د تازه برید خای چې په پاکستان کې د مذهبي توندلارو ډلو سره سره بلوچ ملت پالا ډلې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په ځد د نور کله په پرتلا زیات فعال شوی دی. د ترهګر سره تړلو په خو پاړه پشمیرو را غونډولو کارکونکو ادارا ساوت ایشیا ټیرریزم پورټل شمیري خای چې پاکستان کې د روان کال 2023 د جنوري په میاشت کې لوی او وړي د ترهګر او قتل نږدې شل پیښې شوې دي چې پکې د وی پانی د شمیرو تر مخه تر 500 پورې امنیتي عسكر بریدکونکو ترهګر او عام خلک وجل شوې دي. د دې ترڅنګ د پاکستان امنیتي ځواکونو په بیلابلو کاروایانو کې بیا د یو شمیر طالبانو وسلوالو او بلوچستان یاغیانو د نیولو دعوی هم کړی دي. د روان کال جنوري په اولنې نیټه نه معلوم وسلوالو د خیبر پختونخوا په بنو مندان سیمه کې یو پولیس عسكر د میوه او سبزې مارکیټ ته نږدې پر دز وجلې وو. د جنوري په 15 نیټه په سویلي وزیرستان کې طالبانو د دوو پولیس عسکرو د وجلو دا وکړی وو او د دې ذمہواری هم قبول کړی وو. شمالي وزیرستان کې د پولیسو مشر ډي پي او عقیق حسین وی او ای ډي وته ویلو د روانه میاشتې جنوري په 15 نیټه د شمالي وزیرستان میرلي تحصیل په هرمز سیمه کې د بنو میرانشاه ترمنځ لوی سړک باندې طالبانو د پولیسو په یو غشتي پاټه برت کړو چې پکې یو پولیس عسكر وجلو او دوه نورې جوبل کړو. د پاکستان غیر قانوني ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان هم دغه پیښې ذمہواري منلې و. روان میاشت په اسلام آباد او لاهور کې هم تر هغه بریدونه شوې دي. په اسلام آباد کې د جنوري 14 نیټه کراچي کمپني سیمه کې په یو تر هغه برید کې یو پولیس عسكر وجل شو او په دغه برید کې دوه تر هغه هم وجل شو. تحریک طالبان د دې پیښې ذمہواري منلې و. د جنوري په 16 نیټه په لاهور انارکلی بازار کې یو بمی 14 شوې و چې پکې دوه کسان وجل شوې او تر 15 پورې نور جوبل شوې و. د بلوچستان یو نوی ډلې بلوچ نېشنلست آرمی دغه پیښې ذمہواري منلې و. د پاکستاني طالبانو لخوا په دې وروستیو کې جاري شوو شمیرو کې داوه شوه چې تر ټولو زیات 45 خبردونه د 13 کال دسمبر په میاشت کې کړی دي. همدا ډول طالبان داوه کوي چې یوازې په شمالي وزیرستان کې 13 کال 28 خبردونه په امنیتي ځواکونو کړی دي. په پاکستان کې غیر دولتي سیړنیز ادارې سنټر فار ریسرچ اند سکیورټي سټډیز په خپل کلنیز رپورت کې ویلي دي 13 کال 2023 کې د هیواد دننه د ترهګرې او تشدد په پیښو کې 20% اضافه شوې چې پکې 753 کسان مړ شوې دي. سیړونکو وایي 13 کال د اگست میاشت کې د طالبانو په افغانستان د واکمنې دوه وروسته پاکستانی طالبانو د هیواد دننه خپل بریدونه زیات کړی دي. د روان میاشتې جنوري په 15 نیټه د پاکستان فوج ویان میجر جنرال بابر افتخار د ټي ټي پی سره د ډزبندې ختمولو تایید کړو او ویلي وو د ټي ټي پی په ضد یې جګړه روانه ده. د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید هم په دې وروستیو کې ویلي چې تحریک طالبان سره خبرې اترې ختم شوې دي او په ضد یې کاروایانې روانې دي. خو د پاکستان په پارلمان کې رتیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان په حکومت نیوکې کیږي چې ولې د طالبانو سره خبرې اترې کړې دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ډی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadwanews.com. هیر یې نکړئ. تاسو د وایس اف امریکا ریوا خبری خبرونه ته غوږی. ناروی ویلی دی چې په اوسلو کې طالبان خبرو ته کېنول دوی په رسمن د پیژندلو ګام نه وو، او دا لاروه چې دوی سره خبرې وشي او خپلې غوښتنې ورته کېږدي. طالبانو د اوسلو درې ورځنۍ غونډه یو ښه پرمختګ بللی دی. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت ارباب محمود علی راکوي.
د ناتو اتحاد په یو ملک ناروې کې د طالبانو سره د ناروې په ګډون د نورو مغربي سفارتکارانو او افغان فعالانو غونډه د بحث لپاره ولې دی چې چرته د سره خود طالبان حکومت پر رسمن نه دی پیژندل شوی. د ناروې وزیر اعظم یونس ګار سټورا د خبريالانو سره د خبرو په وخت وویل چې دوی د افغانستان واکدارانو سره د افغانستان او د افغانستان نه بهر اوسیدونکو افغان فعالان یو ځای کېنول او د ته پر رسمن د منلو ګام نشي ویل کېدلې.
موږ د افغانستان واکدارانو سره د افغانستان او د افغانستان نه بهر اوسیدونکو افغان فعالان یو ځای کېنول دا پر رسمن د منلو ګام نه دی. دا یو کار چوکاټ دی چې د لاري هغوی سره خبرې کېدلی شي، دوی سره خپل دریس شریک کېدلی شي، او د دوی نه د دوی د کړو په اړه اختنې پختنې هم کېدلی شي.
د ناروې وزیر اعظم زیاته کړه چې طالبانو ته په اوسلو کې هرکلی ویل خپله د ده او د ډېرو خلکو لپاره یو اسانه خبره نه وه، خو د دې په ځای بل لاره دا وه چې دوی د افغانستان د لوګي سره مخ یو میلیون ماشومان همداسې پرېږدي. د هواد نیم په نیمه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او 90% اقتصادي هلې ځلې به انتظام دي. دا لاره نه ده، څنګه چې حالات دي هم د هغې سره به هغسې چلیدل وي، او په دې وجه د طالبانو سره خبرې کول او دوی مواخذه کول صحیح لاره ده. او په دې لړ کې د ملګرو ملتونو لخوا د دوی د دې ګامونو مرسته شوې ده. د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متکی د ای پی خبري ادارې سره د بشري مرستو او د حقوقو په اړه شوی درې ورځنی غونډه خبرلې ده، او ویلي دي داسې سفرونه دوی د نړۍ سره نږدې کوي.
موږ دا سفر الحمدلله ډېر ښه سفر وو، او دا ډول سفرونه ان شاء الله افغانستان نړۍ سره نږدې کوي. موږ غواړو چې افغانستان نور د ټکر یو مرکز نه وي، بلکې د اتصال او د اقتصاد او د مفاهیمې یو مرکز شي.
ناروې کې د طالبانو پلاوی ته هرکلی ویل او د دوی سره د خبرو په اړه خپل په ناروې او بیا په نړۍ کې خلکو احتجاج کړي. په ناروې کې په لومړۍ ورځ د 200 پورې خلکو احتجاج کړي وو. د دوی ویناوا چې تر دې دمه طالبانو په خپل ژمنو عمل نه دی کړی. په افغانستان کې د حقونو لپاره فعالان نیول شوي دي او د جنکو تعلیم هم ځنډول شوی دی، او بیا په تیره د دوی ځینې غړي اوس هم د امریکې لخوا د ترهګرو په نوملړ کې شامل دي. سره نبیل هم احتجاج ته ورغلی و.
اعتراضی کوم روز داشتیم، موږ له نړیوالې ټولنې او هغو هیوادونو چې په دې ناستې کې ګډون لري غواړو چې طالبان په رسمیت ونه پیژني. دا هغه ترهګره ډله ده چې له تیرو 15 کلونو راځي په افغانستان کې جنگ کوي او خلک وژني، او اوس هم هغه خلک دي، او بل دا چې نیول شوی فعالان دي خوشی کړي.
د خبري ادارو تر مخه په بند دروازو طالبانو د مغربي سفارتکارانو غوښتلي چې د افغانستان کنګل کړل شوی پیسې دوی ته ورکړل شي، بشری مرستې دې ورسره وشي، او د ځند سره مخ د عامو افغانانو لپاره وړاندې پیل شوی پروژې دې بیا شروع کړل شي. خبری ادارې وایي مغربي سفارتکارانو خزو او عام افغانانو د بشري حقوقو ورکولو باندې زور راوړی دی. د ناروې د کډوالو لپاره د شورا سیکرټری جنرال جان اګلند ویلي دي چې مغربي هوادونو لخوا د بندیزونو په وجه د مرستو کار ګران شوی دی، خو زیاته کړې چې طالبانو هم د جنکو د تعلیم په اړه کومې ژمنې کړې وي هغه یې لا نه دي عملي کړې.
طالبانو تر دې دمه په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی، او د جنکو سیکنډري تعلیم یې نه دی پیل کړی. دا سره کرخه ده که موږ جنکو ته تعلیم نشو ورکولی، نو موږ بیا هلکانو ته هم تعلیم نشو ورکولی. دوی ته به پوهېدل وي مونږ د دوی د روایتو احترام کوو، خو دوی ته به هم دا منل وی چې مونږ هم سره روایت لرو. مونږ د یو داسې تهذیب سره تعلق لرو چرته چې د جنس برابري یو بنیادی حق دی.
طالبانو ویلي دي چې دوی به د جنکو تعلیم د مارچ د میاشتې نه شروع کړي، خو افغان فعالان او نړۍ د طالبانو شمنو ته د شک په نظر ګوري. ناروې به د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا مشري هم کوي. ارباب محمود علی، وائس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
دا واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com، ټوئیټر @voadiva.
مخشوه ده مطبوعاتو تا ده کتنه نن مطبوعاتو که مخبرونو لزه ورکره ده غد تفصیل بتاسو تا ده دیوا همکار مختار خلیل راندی کهی.
د ناروی په صدر مقام اوسلو کې د غربي ملکونو د چارواکو او د افغان طالبانو د یوې جرګې ترمنځ د پښتو خبرو اترو د جرمني د ډاچ ایول ریډیو په ویب پاڼه یو تفصیلی معلوماتي او تجزیاتي رپورت خور شوی دی. د رپورت سرخط ته طالبانو د ناروی د خبرو نه څنګه فائدہ پورته کا. ډاچ ایول ریډیو د خپل رپورت په شروع کې لیکي چې طالبان د خپل حکومت تسلیمېدو ته ډیر لیواله او ناقلاره دي. دوی د خپل دې مقصد د اصلولو لپاره یو زبردست سفارتي مهم شروع کړی دی. طالبان غنی چې دوی په خپل هلو ځلو کې کامیاب شوي دي. د ناروی واکدارانو طالبانو سره په بین الاقوامي سطح د کیدونکو خبرو اترو په حق ویلي دي چې د دې خبرو اترو مطلب دا هم نه دی چې د طالبانو اسلامي ګوند لګینی قانوني حیثیت ورکړی شو. خو بل خوا د بشري حقوقو نړیوال ګوندونه او خصوصا د افغانستان دننه د بشري حقوقو ګوندونه د خبرې سره اتفاق نه کوي. دوی د افغان طالبانو اوسلو ته پراغوختو د ناروی فیصله سخته غندلې ده، ځکه چې دا ګوندونه افغان طالبان اوس هم یو شرپسند ډله تصور کوي. خو طالبانو په اوسلو کې په شوو خبرو اترو ډیره خوشحالي ښکاره کړې ده او د خپل بریا بللې ده. د ګل پورز د خبرو اترو د لومبي دور په ختمېدو د طالبانو یو چارواکي اسوسییټډ پریس سره د خبرو اترو کولو په موقع ویلي دي چې په اوسلو کې شوې غونډه افغانستان کې دا وخت د افغان طالبانو قائم حکومت د جایز ګرځولو په لوري یو قدم دی. د افغان طالبانو د خارجه چارو وزیر مولوی محمد امیر متقی د نهه پورز د امریکې، فرانس، برتانیې، جرمني او د یورپی یونین استادو سره د خبرو اترو کولو نه پس خپل یو بیان کې ویلي دي چې د ناروی لخوا افغان طالبانو لا اوسلو ته دراتلو او د خبرو اترو بلنه ورکول بذات خود د طالبانو یو کامیابی ده، ځکه چې دې خبرو کې ناستی سره مونږ بهشکه جټولي دنیا سره کې ناستو. کډواچه ویل ریډیو د خپلې ویب پاڼې پر رپورت کې زیاته چې غربي دنیا دا وخت په لویه مخمسه کې پرته ده او هغه داشان چې غربي ملکونه یو پلو طالبان دیمار په افغانستان کې د بشري حقوقو د وهنو ګناګار غني او بل طرف ته په دې نتیجه هم رسیدلې دي چې طالبانو سره خبرو ته کېناستل د نورو ټولو وختونو په نسبت اوس زیاته ضروری شوی ده، ځکه چې د اوسلو د خبرو اترو شاته لوی سبب افغانستان کې د انساني مشکلاتو او د کرمو راپورته سنگین حالات دي. ملګرو ملتونو د رواني میاشتې په سر کې د افغانستان د انساني خواخوږی او د کرمو د تابعیا کولو لپاره د بیمثل ماري امداد خواست کړی دی. ملګرو ملتونو دې کار له دنیا نه تقریبا 4.5 ارب ډالر امداد غوښته دی. ملګرو ملتونو د څه قسمه انساني خواخوږی په لړ کې د دومره لوی امداد خواست دین وړاندې چری نه دی کړی. اومدغه وجه ده چې د ناروی د خارجه چارو زنانه وزیر اینیکن فیلډ عالمی برادرۍ ته په سختو ټکو کې ویلي دي چې په افغانستان کې دا وخت عملاً د طالبانو قائم حکومت سره خبرو تکینی. خو رپورت زیاته چې غربي ملکونه افغان طالبانو سره خبرې ځان د پاره د خویندار کې نه لاندې کنده کې ورپریوتو سره تعبیر کوي، ځکه چې افغان طالبان غواړي چې د دوی حکومت دې تسلیم کړي شي او پریمانه مالی امداد دې هم ورکړي شي. افغان طالبان د خپل دې دوه مقصدونو د پاره کرمو او مشکلاتو کې ګیر افغان اولس د پړکې په تور استعمالي. په افغانستان کې د نېټو یو پخوانی صلاحکار او نامتو سیاسي تجزیه نگار محمد شفیق همدم ډواچې ویل ریډیو ته ویلي دي طالبان افغانستان کې د انساني کرمو او مشکلاتو راپورته حالات خپل حق کې د استعمالولو کوشش کوي او دوی د دنیا قانونو ځان ته کېناستو ته قایل کړي دي. د اوسلو غونډه د دې یو ښه مثال دی. د افغان طالبانو استاذي شفیع الله اعظم د اتوار په ورځ پر یو بیان کې ویلي دي چې مونږ غربي دنیا او نور ملکونو ته دا خواست کو چې زمونږ نیولې شوې نقدیت تراته آزاد کی او د سیاسي مصلحتونو په بنیاد د افغان اولس نه زوروي. ریډیو دواچه ویل د خپل رپورت په اخیر کې لیکلي دي چې د افغانستان د ډیرو مبصرانو دا پوخ یقین دی چې طالبان د بشري حقوقو پروادار نه دي. خو د دې مطلب دا هم نشو چې د طالبانو د نارامتیا سزا دی نه هر نهور افغان اولس لور کړی شي. په افغانستان کې د خوراک د عالمی پروګرام زنانه مشرې میری ایلن په 13 اکتوبر کې دنیا ته خبرداري ورکړی دی چې اوه اتیا لکه افغانان د قات په غاړه ولاړ دي. د افغانستان د بشري حقوقو د تنظیم په قوانی مشر لال ګل لال خپل یو بیان کې ویلي دي چې افغان اولس اسې خو د طالبانو په اقتدار کې دراتلو نه وړاندې د ولګو توندو نهرو سره مخو، خو د طالبانو د راتلو وروستو حالات نور ډیر زیات خراب شوي دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva. د وایس اف امریکا دی با خبری خپرونه ده. د پاکستانی طالبانو زرای مطبوعات او د طالبانو په چارو نظر لرونکي وای د پاکستان حکومت د یوې جرګې د لارې پاکستانی طالبانو سره مذاکرات کوي. طالبانو ویان د دې تصدیق یا تردید نه دی کړی. د پاکستان حکومت وای وسمهال هیڅ مذاکرات نشته. سیډونکو وای پاکستان دا خبره پټه ساتل غواړي ځکه چې یو خو د خلکو د سخت خبرګون نه ځان وساتي او بل چې کمی حتمی نتیجې ته خبري ورسي نو بیا به عام ولست ښکار کړي. نور حال په دې خبريال ارشد مومند په دې ریپورت کې راکړي.
د تیر کال په اخر کې د خبرو اترو تایید حکومت او پاکستانی طالبانو دوانو کړو چې پکې د یو میاشتې اوربند هم اعلان شوی وو. د پاکستانی طالبانو لخوا بیا د اوربند د ختمېدو اعلان شو او د کال 2020 د دسمبر په میاشت کې د 15 بریدونو او د کال 2020 روانه میاشت کې تر اوسه د دیشتونه د زیاتو بریدونو ذمہواری په غاړه اخیستې ده. روانه میاشت د طالبانو په بریدونو کې د پاکستان لوی خارونه هم شامل دي کوم کې چې تیر کال د پاکستانی طالبانو لخوا بریدونه نو ریپورت شوي چې پکې کراچۍ او اسلام آباد هم شامل دي. روانه میاشت زیاتره بریدونو ذمہواری د خیبر پختونخوا وزیرستان باجوړ او ډیر اسماعیل خان ځلو کې په غاړه اخیستل شوي دي. د فاټا ریسرچ سنټر مشر منصور محسود وای د محسود قبلی سو کسیز جرګی د طالبانو غړو سره سورز وړاندې لیدل شوی. طالبانو ورته همغه غوښتنی خي د کوم په بنیاد چې تیر ځل اوربند ختم شوی او جرګی ډیر لاسته راوړنې نه دی کړی خو حکومت دغه خبره پټه ساتل غواړي.
د پولیټیکل پارټیز چې دی عام پبلک چې دی دغه طرفه هم ډیر شور او ډیر بیکلش وایو کسم چې تاسو څنګه دای سره مذاکرات کاوي. دغه خلکو دومره پاکستانیان دای په واجه مړ شوی دي دومره تباہی شوی ده نو تاسو دای سره خبره ویلې کاوي نو اوس خالی خپل امبیرسمنت پټاونو د پاره شیخ رشید دا بیان ور دی. نور حکومت انټرسټډ دی چې د ټي ټي پی سره جوړه وشي.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر شیخ رشید احمد د تحریک طالبان پاکستان یا بلې کومې ډلې د نوم اخیستو علاوه ویلي اوس مهال هیڅ مذاکرات نه دی روان. شیخ رشید دغه خبرې د ګل پورس په برنی ایوان سینټ کې هغه وخت کړي دي چې کله د مخالفو ګوندونو غړو پوښتنې راولاړې کړي چې په ملک کې د ترهګرۍ پیښې سیوا شوي. سیرونکو خبریال احسان ټیپوای د مذاکرات عمل په سناسه شکل کې روان دی. په اولنی پړاو کې د محسود قبیلې مشران لیږل شوی ځکه چې د طالبانو مشر د دغه قبیلې سره تعلق ساتي. نوموړي ویل کچې ته مذاکرات مخ په وړاندې ځي نو امکان دی چې بیا د نورو قبیلې ځلو مشران هم دغه جرګه کې شامل شي. احسان ټیپوول د مذاکراتو د عمل ډیر پیچیده دی. وړاندې هم طالبانو سره د حکومت مذاکرات شوي او ناکام شوي دي او دا ځل به هم خبرې کامیابېدل وخت غواړي.
نو دا به ډېره مشکله شي چې سیټ نور ولې مې څو دی انګلیز وکړي او دا نور پرېږدي. نو مخکې مونږ کتلې دي چې په ټي ټي کې به چندرونی اختلافات راغلل نو هغه کې به بیا تورو پکې راغلو لکه محمد خراساني د محمد والا باور نه جدا شو. نو ډېر مشکل عمل خو د دوی اکسپیکټیشن دا حکومت اکسپیکټیشن شته او کوشش شروع ده خو ښکاري دغه شی ډېر مشکل چې مخکې لاړ شي.
پاکستان د تیر کال نومبر په میاشت کې د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات پیل کړي او ویل شوی چې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په خواست او منځګړیتوب دغه خبرې روانې شوې او یو میاشت دزبندی هم پکې شوې و. کوم چې تیر کال دسمبر میاشت کې ټي ټي پی د ختمولو اعلان کړو د غیرستو طالبانو بریدونه سیوا شوې دي او د داخله چارو وزیر شیخ رشید ویلي د 15 اگست وروسته د وسلوالو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. په 15 جنوري د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال بابر ابتهار ویلو د ټي ټي پی سره مذاکرات ختم شوي او پر ضد یې جګړه روانه ده. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د وایس اف امریکا د خبري خبرونه ده. په پاکستان کې د خزانه وفاقي وزیر شوکت ترین ویلي دي د ملک په اقتصاد کې وده روانه ده او حکومت به په راتلونکو څو ورځو کې داسې پروګرامونه جوړ کړي چې د ټولنې د بیلابیلو طبقو حالت د ښه کولو لپاره به وي چې په نړیواله توګه د اجناسو د نرخونو د زیاتوالي له سبب اغېزمنده شوي دي. بلخوا مخالفو ګوندونو او څېړونکو پوښتنې راپرسېره کړې دي چې اقتصاد مخ په وړاندې روان دی نو حکومت دې وښایي چې د دې ګټه عوام او اولس ته ولې نه رسي. د اسلام آباد نه پی د ریوه خبریاله رابعه پیر تفصیلی ریپورت راکړي.
په اسلام آباد کې د ریوه خبری غونډې سره وینا کې د خزانه وزیر شوکت ترین وویل چې اقتصاد وده کوي او تمه کیږي چې روان مالی کال تر پایه به 15% ته ورسی. دوی په ډاګه کړه چې روان کال ریکارډ مالیه راغونډ کړې سوي او صادرات او راکړه ورکړه هم مخ په زیاتېدو ده.
هماري ایکسپورټس جو هن وو بڑی وہ تقریباً 25-29% بڑھی ہیں. ہماری ریمیٹنسز بھی بڑھی ہیں. ہماری جو آئی ٹی ایکسپورٹس بڑھی ہیں.
زمر صادرات پنزیویل سخا 90% پوری زیات سوي. د آی ټي ایکسپورت هم زیات سوي. د خزانه وزیر دا خبره ومناله چې د نرخونو د لوړېدو له امله تنخوا اخستونکي او منځنۍ طبقه د ستونزو سره مخ ده چې د پاره احساس راشن پروګرام پیل کړی سوي چې د اړتیا وړ شیان لکه غوړي، دالونه او غنم وړه په رعایتي نرخونو 40 میلیونه کورنۍ ته رسوي. دوی زیاته کړې روان مالی کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې بهرني هیوادونو کې اوسېدونکو پاکستانیانو له اړخه رالېږل سو پیسو کچا 15.8 بلیونه ډالر ته رسیدلې. د حکومت دغه ژمنو باوجود مخالف ګوندونه د حکومت پر اقتصادي تګلارې پوښتنې رابرسېره کوي او وایي کچري اقتصاد مخ په وړاندې روان دی نو د دې اثر عام اولس ته ولې نه رسي چې د ګرانۍ له سببه یې ژوند د ستونزو سره مخ دی. تېره ورځ سینټ کې د پیپلز ګوند مشري شیرین رحمان په تجارتي خسارې اندېښنې څرګندې کړې وې او ویلې وو
اس ہاؤس میں بھی کمیٹیوں میں بھی وعدہ ہوتا تھا کہ نہیں جی بس اب ایکسپورٹس اڑان پہ ہیں. اصل مسئلہ تو آپ کا گیپ ہوتا ہے, وہ گیپ بڑھتا چلا گیا.
حکومت ہر کل منی کوي چې صادرات زیات سوي دي خو اصل خبر ادا ده چې صادرات او واردات کې دا وخت هم فرق دومره زیات دی چې 0% ته نږدې سوي دي. وزیر اعظم عمران خان په تیرو ورځو کې اوله سره ټلیفوني خبرو کې په هیواد کې گرانی او اقتصادي بحران سبب کرونا د افغانستان حالات تو پخوانی حکومتونو لاړخه اخستل سوي قرضې ګرځولې وي. خو د اقتصاد پوهانو وینا ده چې صادرات زیاتولو او په هیواد کې صنعتونو ته وده ورکولو نه پرته اقتصاد د بحران ټولې ژمنې به بې نتیجه وي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. غیر سرکاري سیډنیزي ادارې سنټر فار ریسرچ اینڈ سیکیورټی سټډیز په خپل رپورت کې ویلي دي د پاکستان د جوړېدو نه وسه پورې د ملک دننه 1415 کسانو پر ضد د مذهب د سپکاوي تورونه او مقدمې درج کړې شوې دي چې پکې د عدالت نه بهر یو کم نوي کسان وژل شوي هم دي. رپورٹ وای د کال 1920 نه کال 2020 پورې پاکستان کې 48 خزي او یو اویا سړی د مذهب د سپکاوي د تورونو په بنیاد د عدالت پرته وجلې شوې دي. نور تفصیل په اسلام آباد نه د ریوه خبريال ارشد حسین په دې رپورٹ کې راکړي.
پاکستان کې سیړنیز ادارې سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکیورټی سټډیز په خپل جاری کړی رپورٹ کې ویلي پاکستان کې د کال 2011 او 2021 دوران د مذهب د سپکاوي د الزامونو په رجحان کې په ځانګړي ډول اضافه لیدل شوې ده او د مهال د 2018 وګړو پر ضد تورونه لګول شوې دي. رپورٹ وايي په مجموعي ډول د مذهب د سپکاوي په 1415 مقدمو کې 1000 مقدمه په خزو او 1408 مقدمه د سړو خلاف درج کړي شوې دي. رپورٹ وايي داشمیرې د مطبوعاتي خبرونو په بنیاد راغونډې کړې شوې غني دا تورونه هم د دې نزيات کې دي شي. د اسلامي نظریاتي کونسل چیرمن او وتلې عالم دین ډاکټر قبلایاز وایس اف امریکا ډیو سره په دې لړ کې خپل خبرو کې وايي دا خبره سمه ده چې ځنې خلک د مذهب د سپکاوي د قانون څخه ناسمه ګټه پورته کوي او خلک داسې غلط تورونه لګوي چې هغه د حقیقت سره تعلق نه ساتي. یقینا
یوزل دا ثابت شي دا الزام غلط لګیدل دي بیا خو سخت سزا پکار دا خو پکار دا چې څوک د دې غلط استعمال اډو کینا ځکه چې یو ځل د دې غلط استعمال وشي نو که هغه سړی د قانون نه بچ هم شي او قانوني سزا دته ملو نشي ځکه چې الزام غلط نو د هغه ژوند خو په خطر کې شي. نو د دې لپاره ډېر دقت اقدامات پکار دي
د سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز پر رپورٹ کی ویلی شوی د مذہب د سپکاوی تر ټولو زیات 80% الزامونه په پنجاب صوبه کې مخه تا راغلی. د رپورٹ تر مخه اسلام آباد کې د مذہب د سپکاوی د قانون لاندې 55 مقدمه او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر او صوبه خیبر پختونخوا کې پر لپسې د 8 نه زیات مقدمه درج کړي شوی دي. رپورٹ کې ویلی شوی چې د مذہب د سپکاوی د قانون غلط استعمال عدالتونو هم غیر قانون نی ګرځولې دي او په تیرو وختونو کې د اسلام آباد های کورټ وړاندیز کړی وو چې د مذهب د سپکاوي د قانون غلط استعمال کوونکو ته هم دغه قانون لاندې سزاګانې ورکول پکار دي. د سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکیورټی سټډیز سیلنکار محمد نفیس دیوا توای د دې قانون د غلط استعمال بشمیره راپورونه مخه تا راځي.
پہلے کبھی خواتین کو اس بنیاد پہ نہیں مارا گیا لیکن آج تک 17 خواتین کو بھی اس نام پہ مار دیا گیا.
هغوی مخکې چرته د دې قانون په بنیاد خزی نه دی وجل شوی خو اوس شمیرې خای چې تر ننه پورې د دې قانون لاندې د عدالت نه پرته ولس خزی قتل کړی شوی دی او تر دې چې د دې قانون لاندې د مشهور خلکو او د وزیر اعظم عمران خان پر ضد هم د مذهب د سپکاوي تورونه لګول شوی وو. ښکاره دی چې مخکې هم د پاکستان عدالتونو داسې یو شمیر ملزمان د شواهدو د نشوالي په اساس خوشی کړی چاته چې لاندینی عدالتونو د مذهب د سپکاوي د قانون لاندې سخت سزا غانی او رولوی. تیر کال د یورپی هیوادونو تنظیم یورپی یونین پاکستان کې د لګکو پر ضد د مذهب د سپکاوي د قانون څخه د ناوړه استفادې له امله پاکستان لپاره تجارتي مراتو ته د بیا کتنې قرارداد مخې ته راوړی وو چې هغه تخپل عکس العمل کې د پاکستان د اطلاعات مرکزی وزیر فواد چودري ویلو پاکستان به په خپل کورونو چارو کې بهرنۍ مداخله و نزغمي.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. د سعودي عرب کابینې د پاکستان سره د قیدیانو د تبادلې منځوري ورکړې ده چې تر مخه به سعودي بندیخانو یا په جیلونو کې پراته سزا شوي پاکستانی وګړي خپل ملک ته رالیږل شي. د قیدیانو د حقوقو فعالین وای د سعودي کابینې دغه فیصله سره د شهزاده سلمان لخوا 2000 نه زیات پاکستانی قیدیان واپس رالیږل ژمنه عملی کېدو لاره هواره شوې ده. د دې خبريال پیر ویلای چې په تفصيلي ريپورت راکړي.
سعودي خبري ایجنسی تر مخه د باچا سلمان بن عبد العزيز په مشره د سعودي عرب کابینه پاکستان سره د قیدیانو د تبادله په اړه لوزنامه منځوري ورکړې ده. سعودي کابینه دوه هیوادونو ترمنځ د انساني او مخدره موادو د قاچاق او د نور سنگین جرمونو مخنیوي په ترڅ کې د همکارۍ په اړه لوزنامه منځوري هم ورکړې ده. د سعودي عرب کابینه دغه پریکړه سره به اوس دوه هیوادونو جیلونو کې بندیوان د خپل وګړو د یو بل سره تبادله کولی شي. تیر کال مئی میاشت کې د وزیر اعظم عمران خان د هغه وخت سلاکار زلفی بخاری د پاکستان او سعودي عرب حکومت ترمنځ د غلوزنامې لاسلیک کېدو پخلی کړی و. زلفی بخاری هله سرګنده کړې و د لوزنامې سره به د سعودي عرب شاهزاده په سعودي جیلونو کې بنديوان 2000 نه زیات پاکستانی قیدیانو پاکستان ته رالېږلو ژمنه عملي کولو لپاره لاره هواریږي. فروری میاشت کال 2019 کې د پاکستان د سفر په محل شاهزاده سلمان د پاکستانی قیدیانو د خوشی کولو اعلان کړیو. خو په دې اړه د کم باضابطه لوزنامې د نشتوالي له امله ډېر کم پاکستانی قیدیان پاکستان ته بیرته رالیږلی شوي وو. سعودی بندیخانو کې کید پاکستانی قیدیانو کورواله هم د ډېر وخت راهیسې په دې اړه احتجاجونه کوي، او د قیدیانو د حقونو فعالینو هم د پاکستانی قیدیانو زر تر زره بیرته راوستو غوښتنې کولې. د قیدیانو د حقونو لپاره کارکوونکي غیر دولتي ادارې جسټس پروجیکټ آف پاکستان یو کارمند محمد شعیب د سعودی عرب کابینې لخوا د لوزنامې منظورې ستاینه کوي.
سب سے اہم بات جس کی ہمیں خوشی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ کم سے کم یہ لوگ پاکستان آ کے اپنے عزیزوں سے ملاقات کر پائیں گے، اگر ان کو اپنی سزا جو ہے وہ باقی پوری کرنی بھی ہے تو بھی.
او ول دا خو بد لوزنامې د عام کېدو نه معلومیږي چې پاکستان ته په واپسې به د قیدیانو سره حکومت څه چلند کوي. خو د محمد شعیب په خبره کې دوی پاکستانی جیلونو کې ساتل کېږي، نو بیا هم د خوشحالۍ خبره دا ده چې دوی به خپل ملک کې وي او خپل خپلوان به ورسره هم ملاوېدی شي. نوموړي زیاته کړه د سعودي عرب د کابینې د منظورې وروسته پاکستانی قیدیانو بیرته راتلو کې په ظاهره اوس سخت ندي راتلل پکار. سروز اڑواد د حکومت لخوا د سینیٹ د بهرنو چارو قائمه کمیټه ته ویلی شو دا وخت د نړۍ درې اویا هیوادونو کې د بیلابیلو جرمونو په تور 2190 پاکستانی وګړي کې دي، چې پکې تر ټولو زیات یعنی 2555 سعودي عرب بندیخانو کې پراته دي. دغه سیر 1200 پاکستانی وګړي د اماراتو په جیلونو کې، 874 یونان، 395 افغانستان، 315 هند او 250 پاکستانی وګړي امریکایي جیلونو کې بند پراته دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
دا وایس آف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. په خیبر پختونخوا مردان کې د ماشومان خصوصي عدالت د سلورو کالو ماشومې سره د جنسي زیاتۍ او د هغې د وجلو په جرم ثابتې دو وروستو ملزم ته د ماشومانو د تحفظ قانون لاندې مجموعي د 18 کالو نه زیاته سزا اورولې. عدالت په فیصله کې ویلی شوی ملزم خپل جرم منلی دی او په پلټنو کې دغه جرم ثابت شوی هم دی. د ماشومې وکیل وای د غتن زکه د پانسې د سزا نه بچ شو، زکه چې هغه په خپل هم یو ماشوم دی. خو بیا هم د سزا وروستو د ماشومې پلار وای د مخالفینو لخوا ورته د ډکې ورکړل کیږي. د ماشومانو د حقونو کارکونکي وای سزا په خپل ځای خو په کار ده دغه قسمه پیښو په مخنیوي باندې زیات کار وشي. د دې خبریال ریاض حسین په تفصیلي رپورټ راکړي.
د مردان ضلع د ماشومانو د خصوصي عدالت جج جسټس اجاز وهاب په عدالت کې د جرم ثابتې دو وروستو دغه سزا ورکړې شوې ده. د وجل شوې ماشومې وکیل عدنان علي اډوکیټ وی وی ډی وتوای د پاکستان پینل کورس د دفعه 302 313 314 اے 306 اویا او د خیبر پښتونخوا د ماشومانو د تحفظ او خیر خیګړې قانون لاندې مختلف قسمه سزاګانې ورکړې شوې چې په مجموعي توګه دغه سزا 13 کاله جوړ یګي. دی وای دا ټولې سزاګانې به په یو ځای رواني وي. د دې ترڅنګ عدالت مجرم ته 1,00,000 روپۍ جرمانه سزا هم اورولې ده. عدنان علي بیا وای د قانون مطابق د دې جرم سزا 5 ده، خو د مجرم عمر 15 کال دی، ځکه عدالت دوی ته د تیزندې سزا نه ده ورکړې.
مطلب ڈیٹمنٹی سزا یعنی زیادہ نہ چھ کم نہیں لگا پانچ کول زیادہ تن بھی لحاظ عمرے بہ جوان دی تو سزا موت نہ بچو کچھ باقی کمی دتی نو پاری کی کمی سزا گا نہیں لگا تو لیتا ملا اس
سیلن وائی پکال 2013 کی د جنوری پسوار لسم نیٹا نزدی خپلوان پ سلور کلنی معشوم جنسی تیرے کڑوی او بیا ورستو وجلی وا او هغه وخت د پاکستان ستری محکمه سپریم کورٹ د دی نوٹس هم اخستیو. د مردان پولیسو د ڈی این اے معائنو ورستو مل تبزیم نیولی وو. شپږ میاشتې د دې مقدمې د چلیدو نه وروسته د مردان دلی د ترهګرې عدالت ملزم ته په جولای کال 2013 کې عمر قید سزا اورولې وه، خو دا سزا په ستره محکمه پېښور هائی کورټ کې چیلنج کړې شوه. هائی کورټ د ملزم په ضد د ترهګرې دپې ختمې کړې وې او دا مقدمه یې د مردان دلی د ماشومانو خصوصي عدالت ته واستوله، او عدالت 13 ورځ په 15 جنوري کال 2022 ملزم ته د ماشومانو د تحفظ لاندې دغه سزاګانې ورکړې دي. د ماشومانو د حقونو کارکونکي عمران ټکر وایي ککړ ملزم خپل جرم منلی وو او د قانون مطابق ورته سزا ملاو شوې ده. خو په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو قیدیانو دپاره بیا کوم د رغونې مرکز موجودګي نه لري، نو دا ماشوم به دغه قید د نورو قیدیانو سره په زندان کې تیروي. عمران ټکر وایي عدالتونه سزاګانې ورکوي او دا سزا هم کمه نه ده، خو بیا هم د جنسي تیرو کیسونه راځي. بلور تا د وجل شوی ماشوم پلار وی وی ډیو ته ویلی د پیسلی ورستو ورته دړکی ورکول کیږي او حکومت ته هغوی ته تحفظ ورکړي. د خیبر پښتونخوا پولیس وایي په کال 2000 کې په ټوله صوبه کې جنسي تیری زیاتې شوې او په مجموعي توګه 288 ماشومانو سره جنسي زیاتې شوې. غیر دولتي ادارا ساحل په خپل کلیز رپورت کې وایي په پاکستان کې په امروزه حساب د لسونه زیات په ماشومانو جنسي تیری کیږي او په کال 2000 کې 2988 ماشومان د جنسي تیرو ښکار شوي، چې پکې 55% جنکه او 55% هلکان شامل دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. کغواړی زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده. نن د شورو پورز روس دغه خبره رد کړې ده چې امریکا د روس صدر ولادیمیر پوتین پر ضد پابندیانې لګولې شي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف خبریالانو ته ویلي دي دغه قسمه بندیزونه به په سیاسي توګه باندې دردونکي نه، بلکې دا به تباکونه وي. یاد دي د امریکا صدر جو بایدن پرون د نهې پورز خبرداری ورکړی وو چې کچری د یوکرین په پوله باندې ولاړ قریبا 120,000 زیاتو د روس تیار فوزیانو حرکت وکړو، نو دا به د صدر پوتین لپاره ډیره سختې بدې اغیزې ولري. په دې موضوع باندې د وایس اف امریکا په ریپورت کې تفصیل کلسوم کاکړ راکې.
د روس صدارتي ایوان ویان دیمیتری پاساکو خبریالانو ته ویلي دا ډول بندیزونه به سیاسي اړه باندې اغیز نه ولري، بلکې ویجاړونکي به وي. د امریکا صدر جو بایدن د سیشنبه په ورځ د صدر پوتین ته د سختو پابندیو کې خبرداري ورکړه چې پکې ځینی به پخپله د صدر پوتین باندې ذاتی بندیزونه وي. صدر بایدن ویلي ما صدر پوتین ته وړاندې لپاره دا روښانه کړی و چې که هغه ځواکونه یوکرین باندې حمله وکړي نو د دې به سختې پایلې وي، او اقتصادي بندیزونه ترڅنګ به زه مجبوره یم چې په یوکرین کې د ناټو شتون نور هم پیاوړی کړم. صدر بایدن زیاته کړه چې د روس هم دومره شمیره کې کازواکونه په یوکرین کې ونننوزي، تا به د دویمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لوی یرغل وي، او وی تا به نړۍ بدل کړي. صدر بایدن په دې خبره ټینګار وکړو چې د امریکا 1500 هغه ځواکونه سرتیری چې دا ونې یوکرین خاورې ته به نه ورننوزي، دوی به د ناټو د عملیاتو د یوې برخې په توګه پر ځای کړی سي، نه چې د امریکایي مخصوصه عملیاتو د برخې په توګه. صدر بایدن په دې اړه سندې ویلي چې کله به د امریکې ځواکونه د پر ځای کولو په حق لباندې پریکړه وکړي. د امریکا یو امنیتي چارواکي صدر بایدن ته دا خبرداري کړې و چې د یوکرین د مسلې په سر امریکا او غربي اتحادیانې لاس سره یو لاس کړي، او دوی عزم کړی دی چې روس په داسې سخت بندیزونه ولګوي چې سمدستي او هم د وخت په تیرېدو به روس سخت زیانمن کړي. سپینې ماړې د سه شنبه په ورځ په داسې حال کې ماسکو د خبرداري ورکړې چې امریکا د ګولې د شنبه په ورځ خپل اتنیم زره عسکرو ته امر کړی چې ختیځ یورپ ته د ممکنه تلو لپاره آماده سي، او روس ویلي چې حالات په کلکی فکرمندی سره ساري. د روس صدارتي ایوان د کرملین ویاند دیمټری پسکو خبريالانو ته یو ربیا د روس لاړه دا تورونه تکرار کړي چې ګنې امریکا د روس یوکرین په سرحد کې کشدګي زیاتوي. روس د یوکرین سرحد په غاړه خپل شاوخوا 1,20,000 عسكر راغونډ کړي دي.
او سمستا سپام را ګرځو اداري ته چې د امریکا د حکومت نظر لري.
د سیاسي معاملو په باب له د امریکای زنانه نائب خارجه وزیر وکټوريا نولند په تیر ورځو کې یو اخباري غونډه تخپلی او بیان کې ویلي دي چې روس د یوکرين په سرحد د 1,00,000 فوج په اچولو یو بین الاقوامي اړې غړې را پیدا کړې ده. دا هم روس ته چې د یوکرين د نن ورانکاری شروع کړی ده او غیر محکمتیا راپورته کړی ده. وکټوريا نولند زیاته کوي چې روس د یوکرين امریکای او د ناتو په باره کې د دروغو او غلط خبرونو خوري او د یوکرين په لوري کړي خپل کړه په حق د ګرځولو کوشش کوي. تی وی چې امریکای د روس د پاراونی د ټولو اقداماتو جواب په سفارتي خبرو اترو کړي دي، ځکه چې سفارتي خبري اترې په یوکرين، یورپ او خپل په روس کې د امن او محکمتیا راوستو بهترین لار ده. مېرمن نولند خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې موږ دا خبره هم خپل سفارتکو کې کړي ده چې صحیح پر مختګ د تو تریخوالي پر اکمولو کې ممکن دي، نه که په زیاتولو کې. د دې لپاره پکار دي چې روس خبرو اترو ته کینی او تو تریخوالي را کم کړي. دی وی چې اوس دا روس خوخه ده چې د سفارتي خبرو اترو لار اختیاري یا د شر فساد او تو تریخوالي لار د کمی چې به نتیجه ډېرې تباکون وي. د سیاسي معاملو نائب خارجه وزیر مېرمن وکټوريا نولند په خپل بیان کې دا هم وی چې د روس حکومت په یوکرين خپل زورګيري جاري ساتي، نمون زمونږ اتحادیان او زمونږ ملګری ملکونه د روس د دیناوړه عمل مخه نیو ته تیار یو، خو نتیجې به ښې نه وي. مونږ به د روس خلاف اقتصادي اقدامات کوو چې پکې به داسې اقدامات هم شامل وي چې دین وړاندې به مونږ نوی اوچت کړي او د روس په معیشت او مالی نظام باندې به خه مضبوط گزار کوو. خو دې وی چې زه په مضبوطو الفاظو کې خپل دا خبره بیا کوم چې مونږ د سفارتکارۍ لار خوښو، ځکه چې دا لار په خوانو وختونو کې هم باردار ثابت شوې ده. دی وی چې موږ د امن او سلامتیا د پاره د هلسینکی د لوزنامو د میانه درجه د ایټیمی میزایلینو په حق له شوی لوزنامې او په وسلو د قابو ساتلو د نورو شوی لوزنامو په شمول په نورو ډیرو لارو چارو هم غور کړی دی. مېرمن نولند د خپل بیان په اخر کې ویلي دي چې خپل اتحادیانو سره او هر هغه ملک سره چې مفاداتو ته نقصان رسی د سفارتکارۍ سلا مشوره د وړاندې مزل کولو د پاره بهترین لار ده، او نن ورځ چې یقینا اومددي لارې اختیارولو اجد ده.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي اډیټوريال VOA Washington DC 20232 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د VOA د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے
سٹر مشه دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے نن دا شروع ورس کال دو گر دوستم د جنوری د میاشتې شپږشت منی ته دا د وائس آف امریکا دی وا په دې ساته خبری خبرونه کې د تزما غشتلی هر کلی وایم او اول ستاسو پام را کوم دا اوس وخت تازه او مهمه خبرونه سره پتا د بلوچستان په ضلع تربت کې په وسوال بیت کې د پاکستانی فوج یو لس عسکر وژل شوی دی. چارواکي هپې خاطه ای دی. د ناروی سفر اوسلو کې د افغان طالبانو او د مغربي ملکونو درې ورځې خبري سره رسیدلې او د مغربي ملکونو سفارتکارانو افغانستان سره مرسته په هوا کې د انساني حقوقو کېدو سره تړلې ده. بل خو د ملګرو ملتونو امنیتي شورا سکیورټي کونسل به د شروع یې چهارشنبه په غونډه کې په افغانستان کې پر وروستۍ صورتحال غور کوي. د امریکا صدر جو بایدن ویلي که روس په یوکرین برید وکړي نو د روس په صدر ولادیمیر پوتین به شخصي بندیزونه لګوي. سټه کې تاسو ووریدل او اوس وخت یې د خبرونو تفصیل ته. د بلوچستان په تربت ضلع کې په وسوال یو لسم نتی سرتېری وژل شوي دي. د تربت ضلع د ریویز د چارواکو په خبره د سه شنبې په ماښام وسوالو د تربت ضلع د مرکز کیچ نه شپږ څلوېښت کیلومتره لري پرته د سبدان په نامه سیمه کې د پاکستاني پوسټ په پوسټ برید وکړو. د بلوچستان د کورونا چارو مشیر میر ضیا لنګو دیوته ویلي چې په یاد برید کې د امنیتي ځواکونو نه اشکر ویل شوي او دوه جوبل شوي دي. د پاکستان د پوځ ویاندې ادارې ISPR د رپورټ د جوړولو تر وخته په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د مشهور بارنیو رسنو سره کارکونکي خبریال یا بلوچ په خپل ټوټر لیکلي چې لومړی رپورټونه ښایي چې په برید کې لس تنه اسکر وژل شوي او څلور نور اسکر لا درکه شوي دي. د کیا بلوچ په خبره په پیښه کې مړه شوي اته اسکر پاکستان د پنجاب ایالت سره او دوه د بلوچستان ایالت د لزبیلی او نصیر عباس سیمو سره تعلق لرونکي دي. د ځایي خبریالانو په خبره د یاد بی ذمہواری بلوچ بلتون غوښتون کې ډلې BLF منلې ده. یا تنظیم دا وکړي چې په دې برید کې یې اول سرتېری وجري او د هغوی اصلي یې له ځان سره وړي ده. زیالنګو ویلي چې داسې بریدونه کوونکي د پاکستان دشمن او ترهګر دي. د زیالنګو په خبره دی وسوالو ته به هر حال کې کلک جواب ورکوي. د ناروې سرخار اوسلو کې د افغان طالبانو او د مغربي ملکونو د روزنۍ خبرې سره رسیدلې او د مغربي ملکونو سفارتکارانو افغانستان سره بسته په هیواد کې د انساني حقوقو کېدو سره تړلې ده. بل خو د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د سیکورټي کونسل به د شروع یا چهارشنبه په غونډه کې په افغانستان کې په وروستۍ صورتحال غور کوي. تیر کال په کابل د واک ترلاسه کولو وروسته په لومړي ځل د مغربي ملکونو سره خبرو دپاره د طالبانو د موقتي خارجه وزیر مولوي امیر خان متقی په مشرۍ کې پلاوی ناروې ته رسېدلی وو. طالب استازو نه یوازې د امریکې په شمول د مغربي ملکونو سفارتکارانو سره خبرې وکړې، بلکې د افغانستان د مدني ټولنې فعالانو سره یې هم ولیدل. د ویو رپورټ وایي په اوسلو کې د درې ورځو د خبرو په مهال خصوصي ځنو افغان فعالانو احتجاجونه او دا تنقید هم کولو چې ناروې ولې د طالبانو قربتوب کوي. د ویو د رپورټ تر مخه د ناروې وزیر اعظم جوناس ګارستو د خپل ملک د فیصلې دفاع وکړه او ویل د خبرې اصلي او سنجیده وي. د پاکستان مرکزی کابینه په ملک کې د سرشمیرنې کولو ویلي او دغه کار دپاره 15 روپې منظور کړي شوې دي. د اطلاعاتو وزیر پای چودري پرون خبري غونډې ته په وینا کې ویلي مرکزی کابینه په ملک کې د سرشمیرنې منظوري ورکړې ده. هغه ویلي د سرشمیرنې دپاره 15 روپې منظور کړي شوې او د روان کال د دسمبر پورې دغه عمل ترسره شي او د دې د پایلټ پروجیکټ نتیجې به د اپریل می پورې حکومت ته ورکړي شي. هغه زیاته کړه چې سرشمیرنه پوره شي د راتلونکي کال د جنوري نه به الیکشن کمیشن وکړي شي چې د سرشمیرنې په حساب انتخابي حلقه بندۍ وکړي. هغه وویل راتلونکي انتخابات به په نوې حلقه بندۍ کیږي. د افغانستان د پخواني حکومت سفارتکاران چې په امریکا کې په خپل عہدو برقرار پاتې دي اوس په یو ډېر مشکل سره مخامخ شوي او هغه دا چې د هغو رسمي بانکي اکاونټونه کنګل شوي دي. دوی جکړو افغان سفارتکارانو چې غوښتل نمونه پټو ساتل شي ویوي ته د دې خبرې تصدیق وکړو چې په واشنگتن کې د افغانستان د سفارت او امریکا کې د افغانستان د دوه کنسولګرو بانکي اکاونټونه د یوې میاشتې نه زیات وخت وشو چې کنګل شوي او دوی ورته لاسرسی نه لري. په واشنگتن کې د افغانستان سفارت اوس مهال د کابل نه پیسې یا فنډونه نشي ترلاسه کولی ځکه کابل باندې اوس طالبانو قبضه لګولې ده. دا سفارت تر اوسه په هغو پیسو چلیدله چې د کنسولي خدماتو له درکه یې د خلکو نه ترلاسه کوي. د امریکا صدر جو بایدن ویلي که روس په یوکرین برید وکړي نو د روس په صدر ولادیمیر پوتین به شخصي بندیزونه ولګوي. هغه ویل که روس په یوکرین برید وکړي دا اقدام به د نړۍ لپاره بدې نتیجې ولري. د صدر بایدن دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د لویدیز بیلابیلو مشرانو په وار وار خبرداري ورکړي چې په یوکرین د برید په صورت کې به روس ته دروند قیمت ورکول وي. هغه هم دا راز ټینګار وکړو چې په دې اونۍ کې د 3000 امریکایي عسکرو نه هیڅ یو به د یوکرین خاورې ته نه لیږل کیږي او دا به د ناټو د عملیاتو د یوې برخې په توګه ځای په ځای شي، نه چې یوازې د امریکایي عملیاتو په توګه. اخوا روس تور لګوي چې امریکا او نور غربي هیوادونه په کړکیچ کې اضافه کوي ځکه چې روس د یوکرین په ضد د پوځي کاروایي منصوبه بندۍ نه انکار کړی دی. او د یوکرين سره په پولي روسيو لکه نږدې عسكر پر ځای کړی دي.
د وایس اف امریکا جی وریډیو خبرونه مو اوریدل.